په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند مو د ازادۍ رادیو د مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې را سره طاهر روشان همکاري کوي. دوستانو، په دې نیم ساعته خبري مجله کې له هلمند، کندهار او پکتیا څخه د وروستیو امنیتي پیښو په اړه رپورټونه لرو. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر څرنګوالي هم رپورټونه لرو. خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د پکتیا چارواکی وی د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو تر واک لاندې راغلې ده. افغان مقامات وی د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې د طالبانو یو بریټ 15 افغان سرتیری وشل، او چین یو ځل بیا پر هند غږ وکړ چې د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې له لانجمنې سرحدي سیمې خپل سرتیری وباسي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا چارواکی وایي د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو تر واک لاندې راغلې ده. د پکتیا د والی ویان عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته ویل، په ټولو هغو سیمو کې چې جګړه پکې روانه وه، د افغان دولت وسلوال ځواکونه د افغان دولت وسلوال مخالفان ځپل شوي دي.
یو سلو اسد څلوېښت تنه وسلوال مخالفین چې شلو تنو څخه زیات پاکستانی ملیشي وي وژل شوي دي، چې په دې کې یو شمېر لوړ پوړي قوماندانان هم د دوی شامل وو، او یو سلو یوویشت تنه نور یې ټپیان شوي دي. دیارلس تنه افغان سرتیري هم په دغه جګړه کې شهیدان شوي او اوولس نور ټپیان.
د پکتیا جانخیلو ولسوالۍ د څه د پاسه لسو ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړو شاهد وه. د مرګ ژوبلې په اړه د افغان چارواکو ادعا بیا د طالبانو لخوا رد شوې ده. افغان مقامات وایي د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې نن د طالبانو یو بریټ 15 افغان سرتیري وژل. دا حمله چې د مقاماتو په خبره درې وسلوالو وکړه، د ګرشک ولسوالۍ د پیسو د تبادلې په یو بازار کې شوې ده. د طالبانو یو ویان په هلمند کې د نننې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ګرشک د هلمند له هغو نارام ولسوالیو څخه ده چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهده وه. د کابل په قرباغ کې تیره شپه په یوې ځانوژونکې حمله کې یو بهرنی سرتیری وژل شوی او د یو افغان ژباړونکي په ګډون شپږ نور ټپیان دي. سیمه ییزو مقاماتو ویلي چې حمله کوونکې ځانوژونکې د ښځو چادري پر سر وه. په دې پیښه کې وژل شوی بهرنی سرتیری د ګرجستان تبه ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پاکستان د نوې کابینې نن د دې هیواد د ولسمشر ممنون حسین پر وړاندې لوړه وکړه. د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف نزدې متحد دی، د نوې کابینې غړي یا د شریف د دورې وزیران او یا هم د هغه ملاتړ دي. نواز شریف د تیرې جولای میاشت په 28 نیټه د پاکستان د سترې محکمې لخوا د مالی فساد په قضیه کې له واکه لرې شو. د شریف د مسلم لیگ نون ګوند غړی خواجه آصف په دې نوې حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر چودھری نثار علی خان د نواز شریف د حکومت یوازینی غړی دی چې په نوې کابینه کې ځای نه لري. چین یو ځل بیا پر هند غږ وکړ چې د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې له لانجمنې سرحدي سیمې خپل سرتیری بهر کړي. دوکلام د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې هغه سیمه ده چیرته چې چین، هند او بوټان ګډه پوله لري. هند وروسته تر هغې دوکلام سیمې ته سرتیری واستول چې بوټان شکایت وکړ چې چین د دې هیواد پر خاوره سرک جوړوي. چین ادعا کوي چې دوکلام د تبت سیمې چې بیجنګ یې د ملکیت دعوه کوي برخه ده. د چین لخوا ویل شوي دي چې د هند پر وړاندې د صبر کاسه ډکه شوې ده، او که چیرې هند خپل سرتیری ونه باسي نو په سیمه کې به نوی کړکیچ هم رامنځته شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوری ریاست د څلورمې دورې لپاره په درېدو غور کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې ترسره شي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونه نن د روسیې د بوریاتیا جمهوریت د یو اوسیدونکي د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د ویډیو کال له لارې دغه روسي وګړي چې ځان یې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت سرتیری معرفي کړ، له پوتین غوښتنه وکړه چې د ولسمشرۍ د څلورمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. زیاته تمه کیږي چې پوتین بچي د 2000 کال هيسي د روسي ولسمشر او یا د صدر اعظم پات او یا صدر اعظم پات شوی دی. د جمهور ریاست څلورمه دورې ته هم کاندي چی او بیا د ولسمشر په توګه منتخب شي. او د ملګرو ملتونو یو کمیسیون وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډلیزه توګه وژني او نړۍ د ناورین د مخنیوي لپاره ډېر لږ څه کړي دي. د سوریه د پیښو د پلټن لپاره د ملګرو ملتونو کمیسیون پرون وویل هر څومره چې په عراق ښار کې پر داعش فشار زیاتیږي هغومره دا ډله د یزیدیانو ښځې او نجونې غلامانې کوي او نه پرېږدي چې له سیمې ووځي. د عراق په شمال کې د سنجار په ښار کې د 2014 کال په اګست کې په زرګونو یزیدیان داعش ونیول چې اکثره لا هم لا درک دي. په عراق ښار کې په 2015 کال کې د یزیدیانو 13 ډله ییز قبرونه هم وموندل شول. د ملګرو ملتونو د پلټنې دغه کمیسیون وایي چې په سوریه کې د یزیدیانو پر شاوخوا 3000 نجونو او ښځو هر ورځ د داعش له لوري جنسي تیری کیږي او د دې اقلیت پر وړاندې له زور زیاتی کار اخلي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل تفصیل په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شي. د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې لا هم جګړه دوام لري. د غلطان نن سهار څو وسلوالي ودانۍ ته پورته شي او لا غیزې له حکومتي ځواکونو سره نقدتا دوام ورکوه. لا هلمند د به تازه حال درته وړاندې کوو. له دې به مو هم خبر کو چې د کندهار په ارغستان او د زابل په شمال زو ولسوالۍ کې په سرحدي پولیسو د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه شوي چې د چارواکو په وینا و سرحدي پولیس او دیرش وسلوال پکې وشل شوي دي. د پکتیا د جانخیلو د ولسوالۍ د وضعیت په اړه د پکتیا د والي له ویان سره مرکه لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه ویل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به اعلان شي، خو لا هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دې ټیم د دې ستراتیژۍ په اړه اختلافات لري. که وخت وزین نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه. دایي صاحب سلامونه دی ورسیږي. دوستانو الیاس دایي را سره د هلمند څخه په تماس کې دی. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په هلمند کې نن سهار د ګرش ولسوالۍ کې وی ودانۍ ته وسلوال پورته شوي او همدارنګ د دې ولسوالۍ په کمربندونو هم بریدونه شوي دي. له تا څخه به دایي صاحب د ګرش د تازه وضعیت په اړه واورو او همدارنګه د هلمند نور عمومي وضعیت کراته بیان کړي.
دغه اوس د تاسو خبرې کوم په کمربندې شیم کې د ګریش لکه مخ کې چې موږ پارچا یاد کوي، د ادم خان یاد کوي او بندې بار مو یاد کوي یا سربان په رسمي کې جګړه اوس آرام شوې ده. او هغه سیمې چې مثلا د کمانډانۍ ودانۍ ته نږدې د دې مزنګ یا رسمي کې جګړه آرام شوې ده. اما اوس هم ویل کېږي د رتلورو د مرګ د برید کوونکو څخه چې د سرافان او مارکیټ ته خطر و د ښار مابین کې دغه خیاو مقاومت کی اما عمر دوا کوچ کومندانو د سیمه ماسره کړم او ډیر ژر به یو فات نه پر هم د پروت واچ.
ډیر زیاته مننه کو دوستانو. زموږ خبريال الیاس تای و چې د هلمند ګرش کولسوالی حال راکبو. له هلمند څخه ګوندی ولایت کندهار او زابل ته ورزو. په کندهار کې د ارغستان ولسوالی او د زابل په شملزو کې تیر شپه د سرحدي پولیسو پر پوسو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د چارواکو په وینا و سرحدي پولیس او دیرش وسلوال وشل شوي. صادق رښتینی الله سیمین اور تفصیل راکړي.
د کندهار د امنیه کمانډاني بیان زیاد درانه وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د ارغسان ولسوالي په دوام در کې د سرحدي پولیسو پر پوسټو حمله کړي. د دورانی په وینا په دغه بریدونو کې چې تر ساره دوام درلود درې سرحدي پولیس او شل وسلوال طالبان وشل شوي. 15 سرحدي پولیس او 15 وسلوال ټپیان شوي دي. د دورانی په خبره په وجل سو کې د غیرت په نوم د وسلوالو طالبانو یو مهم کمانډان هم شامل دي.
د معروف او ارغستان ولسوالۍ ترمنځ دوام درې په مربوطاتو کې د سرحدي پولیسو پر دوه او پوسټو باندې وسلوالو ترګریز برید وکړي چې د سرحدي ځواکونو له لورې مقاومت وسو سهار تر پنځو پورې چې د دې پر وړاندې د غیرت په شمول شل وسلوال ترګر وجل شوي دي او 15 نور کتان شوي دي. او زموږ د سرحدي ځواکونو مرجو له درې سرتیري مشهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي چې اوس مهال تر درملنې لاندې دي.
دورانی وایي همحال وسلوالو د زابل په شمول زو کې هم د سرحدي پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي. د دورانی په خبره په دغه بریدونه کې چې تر سهاره دوام کړي لس وسلوال طالبان او څلور سرحدي پولیس وجل شوي. پنځلس وسله بال طالبان او پنځه سرحدي پولیس ټپیان سوي دي.
برای د شمونزو اړوند د جمعه خان کلی پوسته باندې هم وسله والو تر حاضر تر سی برید وکړي. د دولس بجې سهار تر پنځه سرحدي ځواکونه مقاومت وکړي. پنځه ویشت وسله والو ته مرژوله پکښې کې اوښتي ده چې لس وسله وال تر حاضر وژل شوي دي، پنځلس مرګونه ټپیان دي. د دې پر وړاندې زموږ مرژوله نه نفره ده، څلور سرتېري مو شهیدان دي او پنځه مو هم زخمیان شوي دي. چې
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار پر شمالي ولسوالیو په وروستیو دوو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوي. د ارغستان، ریګستان، نیش، میانشین، شاولي کوټ او خاکریز ولسوالیو پر امنیتي پوستو وسلوال نږدې هره شپه حملې کوي. د وروستیو معلوماتو په اساس وسلوالو طالبانو په خاکریز، شاولي کوټ، ارغستان او ریګستان ولسوالیو کې زیات شمېر پوستې سقوط کړې او د ولسوالیو مرکزونو ته نږدې سوي. امنیتي چارواکي هم په دغه سیمو کې د طالبانو پرمختګ مني او وایي چې ډېر ژر به د نیول سوو سیمو څخه وسلوال پر شا کړي.
بلخوا د پکتیا سیمه ایز چارواکي دا کوي چې د جنخیلو ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو نیولې. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه کې مقابل لوري ته درنه مرګ شو. بل وخت چې په وژل شو کې د پوینا یو شمیر پاکستاني ملیشي هم شامل دي. فرشتي نگاه د جنخیلو د ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه له ښاغلي حسرت سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
په جانخیل ولسوالۍ کې وضعیت او حاکمیت بشپړ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. یو شمیر ساحې چې البته زموږ درې پوستې چې عقب نشینی ترې شوې وه په دې خاطر باندې چې هلته ملکي خلک مشت وو او د ملکي تلفاتو نه د جلوګیری په خاطر باندې افغان ځواکونو تکتیکی شاتک کړی وو، هماغه پوستې اوس د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي دي. نو انشاءالله داسې سیمه نه ده پاتې چې هغه د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وي. او
په دې یو هفته جګړه کې تلفات څونه وارد شوي دي امنیتي ځواکونو ته او دښمن ته؟
کثیر یو اونۍ نه بلکې د څومرم چې د لس یولس ورځې جګړه شوې ده چې وسلوالو مخالفینو په جانخیلو باندې شدیده جګړه پیل کړې وه. د هغې نه تر اوسه پورې یعنی تر نن ورځې جمعې ورځې پورې یو سل او اته څلویښت تنه وسلوال مخالفین چې شلو تنو څخه زیات پاکستانی ملیشي وي وژل شوي دي، چې په دې کې یو شمېر لوړ پوړي قوماندانان هم د دوی شامل وو او یو سلو یو ویشتنه نور ټپیان شوي دي. همداراز دیارلس تنه افغان سرتېري هم په دغه جګړه کې شهیدان شوي او اوولس نور ټپیان دي.
محلي چارواکو دا هم ادا کړې ده ځینې پاکستانی ملیشي بندي شوي هم ده. نو آیا تاسو دا خبره تاییدوي؟
جانخیل په جګړه کې په لومړی ورځو کې یو تن پنجابای د جګړې په محل کې په ټپي حالت کې د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی چې اوس فیلن مرکز کابل ته انتقال شوی دی. اول ته تر پښتنو ګربیګنو لاندې دی.
تاسو ویل چې پاکستانی ملیشي په دې جګړه کې وژل شوی هم دی، د دې شناخت څنګه وشو؟
د شناخت لپاره مونږ چې کله ارقام راغونډو د دښمن د تلفاتو په اړه له ځایي خلکو سره عملته د مونږ له نورو سرچینو سره او څومره چې زموږ استخباراتي همکاران دي د هغوی سره مستقیما په تماس کې یو هغه دغه معلومات موږ ته راکوي. پر دې سربیره یو تن چې کوم پنجابۍ نیول شوی دی هغه موږ ته کافي معلومات په دې اړه راکړي وو زموږ استخباراتي شبکو ته چې په سلګونه پاکستانی ملیشي هم په دغه جګړه کې عملا ښکېل وي. نو طبعاً په جګړه کې د ښکېلو خواوو تلفات دا په ډاګه کوي چې هلته پاکستانی ملیشي هم وژل شوي دي او یو شمېر مړي هم د دوی چې کله هملته د جګړې په ډګر کې قتل شوي وو د جګړې په محل کې د دوی مړي پاتې وو چې افغان ځواکونو په خپله هغه لیدلی وو.
اوس په جنخیل کې جګړه پای ته رسیدلې ده؟
بله، جګړه پای ته رسیدلې ده او له جګړې وروسته په دې باندې کار کیږي چې څنګه بیا د دغه یو ناورین مخنیوي وشي.
دوستانو، د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت چې تاسو ورسره د ازادۍ راډیو مرکه اوریده او د ویل چې د جانخیل ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې لا هم د دې ولسوالۍ ګڼې پوستې ورسره دي او د حکومتي چارواکو دا ادعاوې رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه ستراتیژي په اړه چې ټاکل شوې ده د افغانستان په اړه اعلان کړی په یو تحلیل ریپورت کې ویلي دا ناڅاپي پریکړې په سپینې ورستې ناڅاپي پریکړې په سپینې باندې کې د افغانستان د ماموریت په اړه د اختلافاتو څرګندونه کوي. دا د ریپورت مهم ټکی احمد تکل دروري.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په حواله په یو راپور کې لیکي ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ځنګړې امنیتي غونډه کې د غوسېل کبله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن د لری کولو نظریه مطرح کړه. د چارواکي چې د دې غونډې لجریانه خبر دی خو د رسمي خبرو اجازه نه لري وای ترامپ چې په افغانستان کې د انتخاب په برخه کې له ناامیدۍ سره مخامخ دی همدارز وړاندیز کړی چې د ملي امنیت سلاکار جنرال ایچ آر مکماستر دی د افغانستان پر ماموریت څارنه وکړي. راپور زیاتوي د ناڅاپي وړاندیزونه د هغې ورختایې نه خده چې د سپینې ماڼۍ چارواکي د افغانستان د ماموریت په اړه لري او دا په داسې حال کې ده چې پوځي چارواکي د افغانستان د جګړې د حل پر ستراتیژۍ غور کوي. اسوسییټډ پریس لیکي ترامپ فکر کوي چې د افغانستان جګړه ځای پر ځای ولاړه ده او داسې یو پلان غواړي چې عملي کول یې امریکایي ځواکونو ته د تل لپاره له افغانستانه د وتلو امکان برابر کړي. ترامپ تیرونه په یو غرمنۍ میلمستیا کې په خپل سرګندونو کې په ډاګه وویل دای غواړي پوښي چې ولې امریکایي ځواکونه د ولسو کلونو لپاره په افغانستان کې ډیر دي. د سپینې ماڼۍ یو جګپړی مقام اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د پاوډس پرختنې د ولس مشر ترامپ نه دی خوښی شوی او د ملي امنیت د شورا ورستي بحثونه هم ډیر جدي و ځکه دای له پوځي مشرانو څخه د دې پوښتنې ځواب غواړي چې د امریکا پاوډس ولې په افغانستان کې دی. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي چې د غونډې لجریانه خبر دی اژانس ته ویلي ولس مشر ترامپ له دې سره ډیره لیوالتیا نه لري چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ټینګ شي بلکې تر ډیره دې ته لیوال دی چې وسلوالو مخالفینو ته ضربه ورکړي. د دې امریکایي چارواکو په وینا د ترامپ مهم ستراتیژیست ستیف بینن او همدارس د زوم او سلاکار جارید کوشنر د هغه پلان عملی کېدل غواړي چې د افغانستان د جګړې واک د پاوډس پر ځای خصوصي قراردادي کمپنیو ته سپاري. یو پوځي چارواکي اژانس ته ویلي چې په دې ترڅ کې د ترامپ جګپړو سلاکارانو د بلک واټر د خصوصي کمپنۍ له مسؤلانو څخه د هغه پلان د طرحې د جوړولو غوښتنه هم کړې چې په عملی کېدو سره د امریکایي سرتیرو ځای په تدریجي ډول د قراردادیانو لخوا د کیږي. د اسوسییټډ پریس راپور لمخه پوځي چارواکي لدې تر هیڅ مخالف دی وای افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو له استولو سره به د افغان پاولز او هوایي ځواک د روزنې پرمختګ چټک شي او د تروریزم ضد قطعه به وتوانیږي چې افراطي وسلوال حتی تر اوسه هم سخت وځپي. پوځي چارواکي همدارس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال نیکلسن دفاع کوي او نوموړي ته جزا ورکول غیر عادلانه کار بولي. د نیکلسن د لری کېدو د احتمال په اړه لومړی ځل ان بی سی نیوز چینل راپور ورکړ. په همدې حال کې د کانګرس غړو پر ولس مشر ترامپ غا کړی چې د افغانستان په اړه د ملي امنیت د سلاکارانو مشورو ته غوښتنیسي. جمهور غوښتونکو سناتور لنسی ګراهام د پنځشنبه پر ورځ وویل د دلو یو وراده ده چې ولس مشر د جنرالانو خبرو ته غوږونه نیسي او کارونه د پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د هغه د مرستيال جو بایدن په څیر په خپل سر وکړي.
بلخ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي وایي متحده ایالات د افغانستان او سیمې لپاره د غیسمن تګلارې د جوړیدو په هڅه کې دي، نو ځکه اعلان هم تر اوسه نه دی شوی. دغه چارواکي له ازادي رادیو سره په خبرو کې کڅم دقیقه نیټه یاد نه کړ، خو ډیر زر به دغه تګلارې بشپړاوي اعلان شي. محمد حدیث پردیس له کابل رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي دا چې تروسه د سیمې پاړه د امریکا تګلارې نه دی اعلان شوی، ایلاتې د یوې غیزمنې ستراتیژۍ رامنځته کول دي. دغه چارواکی له نوم خودنې پرته ازادي رډیو ته ویل چې اعلان کیدونکې تګلارې به یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې لپاره هم وي. دا چې د سیمې پاړه د امریکا په ستراتیژۍ کې پر پاکستان او ایران چې له ترهګرو څخه د ملاتړ ګوته ورته نیول کېږي فشارونه هم شامل دي کنه، یا چارواکی پاړه څه ونه ویل. ټاکل شوی و چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې تګلاره د جولای د میاشتې تر نیمایي اعلان شوې وای. څو موده وړاندې کابل ته د جان مکن په مشرۍ د امریکایي سناتورانو راغلي پلاوی هم په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي ناکامه بللې وه او ټینګار یې کړی و چې په افغانستان کې د وضعیت د کابو کولو لپاره ژر خو اغېزمنو اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان دفاع وزارت هیله مندي ښیي چې د سیمې په اړه د امریکا د تګلارې په عملي کولو سره به تر ډیره د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شي. د دغه وزارت د وین مرستیال محمد رادمنش د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
که دغه استراتیجی او د دنیا مبارزه د تروریزم په مقابل کې عملی بنه پیدا کی، مونږ د دې کې متيقین یو چې په افغانستان او منطقه کې صلح رامنځته کیږي او مونږ د انکشاف خواته
دفاع وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي امریکا باید په نوې تګلاره کې پر پاکستان او ایران خپل فشارونه زیات کړي. ښاغلی مسلم یار د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر پاکستان او ایران له فشار پرته به د امریکا نوې تګلاره هم بریالی نشي.
اوسنی حالت کې د امریکا ستراتیژي د دې سیمې لپاره په ایران او پاکستان فشار راوړل، د افغانستان د حکومت او نظام حمایت کول د بیت لومړی دوګونو کې
کداغه مسله پام کې نه ویني او بیا هم د ستراتیژي لانیږي مختلف دلایل لکه نو فکر کوي چې د سیمې په امنیتي وضعیت کې
بیا به جنگ دوام کوي او دا جنگ دوام د سیمې په خیر نه ده، د امریکا په خیر نه ده او بیا به دا یو ناکام پاتې
د مسلم یار په خبره د امریکا په ګډون د ناتو نور غړي هیوادونه هم باید د افغانستان وضعیت ته په کتو له افغان ځواکونو سره هر اړخیزی مرستی وکړي څو د غزواکونه د ګواخونو د دفع کولو بشپړ توان پیدا کړي.
خبری مجله اوري
د پاکستان د نوی کابینې وزیرانو د خپلو دندو لوړه وکړه. د لوړې مراسم د جمعې په ورځ سهار شاوخوا 9:30 بجې د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې ترسره شول. صفی الله ستانگزی د موضوع تعقیب کړی او په اړه یې دا رپورټ چمتو کړی.
د پاکستان نوی کابینې پاکستان ته د خدمت کولو په هوډ لوړه وکړه. د لوړې مراسم د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې د خپل ولسمشر لخوا ترسره شول. د نوی کابینې اکثر غړي د پخوانی لری کړای شوی صدر اعظم نواز شریف ملګری دي. خواجه آصف چې د نواز شریف په کابینه کې د دفاع وزیر و دا ځل د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی. د دفاع وزارت لپاره بیا خرم دستگیر نومول شوی دی. د کورونی چارو وزیر حسن اقبال ټاکل شوی، خو د کورونی چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان ته هیڅ دنده نه ده ورکړل شوی. موقت صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د نوي کابینې په اړه له نواز شریف سره سلا مشوره کړې ده. د سې شنبې پر ورځ چې کله شاهد خاقان عباسی د مرکزی پارلمان له لوري د موقت صدر اعظم په توګه انتخاب شو، هغه ویل چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې د نواز شریف پالیسۍ مخته وړي. عباسی داسې کسان کابینې ته معرفي کړي چې په سیاسي چارو کې د پوځیانو د مداخلې سرسخت مخالفین دي او دا کار په خپله دا خی چې نوای موقت صدر اعظم تر پوزی برخه په ملکی برخه کې د قدرت په پاتې کېدو زیات ټینګار لري. که څه هم په لومړي سر کې ویل شوی چې شاهد خاقان به د دوه میاشتو لپاره دا څوکۍ مخته وړي او بیا به تر فرعي انتخاباتو وروسته نوای صدر اعظم ټاکل کیږي، خو تحلیلونه داسې دي چې کېدای شي د نواز شریف دا وفادار ملګری تر ډیره صدر اعظم پاتې شي. ویل کېده چې د نواز شریف بل ورور شهباز شریف به له پنجاب راځي او په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، خو اندېښنې دا دي چې که د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف له هغه ځایه راشي او په پارلمان کې هم بریالی نشي، نو د شریف د قدرت بنسټ به چې پنجاب دی له لاسه ووځي. نواز شریف د جولای په 28مه وروسته له هغه استعفا ورکړه چې د سترې محکمې لخوا په اداري فساد تورن وبلل شو او د ده په شمول د کورنۍ د ځینو غړیو لپاره جرمي دوسیه هم پرانیستل شوه.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي شورا رئیس وایي اندېښنه لري چې پولند هم ښایي له اروپایي ټولنې د وتلو پر لوري ګام واخلي. ډونالډ ټوسک چې د پولند دی دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې او د پولند د واکمن ګوند ترمنځ پر ځینو مسلو لانجه روانه ده. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ چوسیات تر اوري.
د پولند واکمن قانون او عدالت ګوند هڅه کوي په دغه هیواد کې د عدالت محلي سیستم عملي کړي چې اروپایي ټولنې غیر ډیموکراتیک ګڼي. دغه ګوند دغه ورځ غواړي په پولند کې د اروپا د یو لرغوني ځنګله د وهلو پراخ عملیات پر مخ بوځي. د پولند حکومت پر دغو دواړو اقداماتو د اروپایي ټولنې انتقادونه رد کړي دي او د عدالت د اروپایي محکمې هغه حکم هم له پامه غورځولی چې د دغه ځنګله د وهلو مخنیوی کوي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک خبرلونه ته وویل داسې نه ښکاري چې پولند د اروپایي ټولنې ته اړتیا ولري. زما اندېښنه دا ده چې موږ هغې شیبې یعنې له اروپایي ټولنې د پولند د وتلو پړاو ته نور هم ورنږدې سوي یو. ټوسک وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د 8 ساعتونو لپاره د پولند څارنوالانو ورڅخه پوښتنې ګروېژنې وکړي. دغه څارنوالان په 2013 میلادي کال کې د هغې الوتکې د سقوط د قضیې په اړه څېړنې کوي چې د روسیې په سمولینسکي په نتیجه کې د پولنډ د وخت ولسمشر لیخ کاچینسکي او 15 نور کسان وژل سوي وه. د واکمن ګوند مشر د لیخ کاچینسکا ورور دی. د پولنډ د واکمن ګوند مشر یوریسلاف کاچینسکي ډونالډ ټوسک چې هغه وخت د پولنډ صدر اعظم وو او د هغه ګوند د هغې پیښې مسؤول بللی دی، د ویلي د الوتکې د نسکورېدو هغه پیښه تصادفي نه وه. د پروټوسک تور پورې کړ چې اخلاقا د ده د ورور په مرګ تورن دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پولنډ د حکومت له انتقادونو سره سره اروپایي ټولنې د مارچ پر 9 ډونالډ ټوسک د دویمې دورې لپاره د اروپایي شورا د مشر په توګه تایید کړ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا انسانانو یو قاچاقلون کې شبکه چې ایرانیانې په نقنه توګه برتانیا ته انتقالول له منځه وړل شوې. د اروپا پولیس یا یوروپول وایي دا شبکه وروسته له هغې افشا شوه چې تیر کال دوه ایرانیان د هامبورګ په هوایي ډګر کې له جعلي پاسپورټونو سره ونیول شول. صفي الله استانکزي په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د اروپا پولیس یوروپول وایي څه باندې سل تنه نیولي چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې غړي وو. دغو پولیسو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دې قاچاقچیانو مرکز د هسپانیې په ختیځ کې په مالاګا ښار کې وو. د یوروپول په خبره د انسانانو د قاچاق د شبکې له هر یو کس نه 25,000 یورو اخیستلی او په بدل کې د هسپانیې جعلي پاسپورټ، د الوتکې ټکټ او د اوسېدو ځای ورکاوه. د هسپانیې د پولیسو له یو کلنو هڅو وروسته د دې قاچاقچیانو 14 کسان په مالاګا ښار کې ونیول شول. اخوا دو څلوېښتنه چې په دې شبکه کې هسپانوي سندونه خرڅول هم نیول شوي دي. یوروپول یا د اروپا پولیس وایي د انسانانو د قاچاق د دې شبکې مشر په داسې حال کې د لندن په هیترو هوایي ډګر کې ونیول شو چې غوښتل یې برازیل ته ولاړ شي. 44 ایرانیان په بیلابیلو اروپایي ښارونو کې پیژندل شوي چې جعلي پاسپورټونه لري. د انسانانو د قاچاق کوونکي د شبکې په اړه چې په یوه اساسي تشکیل کې کار کوو او هر غړي یې خپله دنده مخته وړله، وروسته له هغه څېړنې پیل شو چې او غړي یې تیر کال په هامبورګ کې ونیول شول. د څېړنو په پایله کې روښانه شو چې دا او کسان له مالاګانا برېټانیا ته روان وو او بیا وروسته پولیسو په هسپانیې کې او نور ایرانیان چې یو 15 ماشوم هم پکې وو وموندل. د هسپانیې ملي پولیسو، د اروپا پولیسو، د پرتګال د سرحدي چارو او کډوالۍ ادارې او د برېټانیا د کډوالۍ ادارې دا څېړنې په ګډه مخته وړي دي.
دوستانو وس هم راځو ستاسو له پیغامونو څخه یو پیغام راخلو. خو زما تخنیکی همکار وایي چې پیغامونه نشر ته نه دي چمتو. له صفي الله ستانکزي سره پاتې کیږو. د مو د فوټبال نړۍ ته بیایي او هلته مو د یو مخکښ لوبغاړي له نوو بریاو خبري.
د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري نیمار بارسلونا پریښود او پاریس ته ولاړ. هغه له بارسلونا څخه په 230 میلیون ډالر اخیستل شوی دی. نیمار د جمعې پورس پاریس ته ولاړ او تمه ده د فرانسې د فوټبال لیګ یو مخکښ ټیم پاریس سن جرمن ته د 2022 کال تر جون پورې لوبې وکړي. نیمار د سلوا سانتوس جونیور 25 کال عمر لري او د 2014 او 14 لیګ لپاره بارسلونا پیرلی وو. له هغه وخت د ټیم ته 115 ګولونه ترسره کړي. نیمار په بارسلونا کې د نړۍ د بل ستوري لیونل میسی ترڅنګ په اتلولیو کې خورا زیات رول درلود. نیمار یوازینی ستوري لوبغاړی دی چې د بارسلونا لپاره په کوپا د لیرر سیالیو کې په دریو پای لوبو کې ګول وهنی کړی دی. ګرن نور ویاړونه هم له بارسلونا سره د لوبه په وخت نیمار ترلاسه کړی دی. نیمار به په خپل نوی ټیم کې چې اوس وخت د نړۍ تر ټولو لوړه بیه باندې اخیستل شوی د اونۍ 15.5 لک یورو معاش واخلي. که څه هم د نیمار تکړه ملګرو هغه ته په خپل نوی ټیم کې د بریا هیله کړې، خو بارسلونا او لا لیګا دومره په اسانۍ پریښودونکی هم نه دی. لا لیگا د هسپانیا د فوټبال غوره لیگ ده. دا سری رپورټونه شوی چې بارسلونا او لا لیگا به د هغه د دومره لوی قیمت پاره چې آیا د اروپאי ټولنې د فوټبال فدراسیون له مالی مقرراتو په کې سرغړونه شوی کسانګه پښتني وکړي.
دوستانو په همدې سره د ازادي رادیو د مازیګرنی نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو خبرونو او رپورټونو تفصیل هر وخت چې وغواړي په ازادي رادیو .com کې چې موږ یې پاڼه دا کتل شي. وسم بل نیم ساعت خبری مجله پیل کیږي چې څو شیبو کې به زما همکار شکفر احمدی درته وړاندې کړي.